سهار 8 بجیش می. بیا مو هم خراغلاست ویم پا دغا پروگرام که ورانده لدی خبری که چه ده افغانستان ده کورونای بیزای شو پاره ده بخنی نریوال سازمان پی و تازه راپور که اندیخنه خودلی ده پا دغا راپور که ویل شویدی چه پا کرونا وبا د هغو نورو عواملو تر څنګ د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښلی چې په افغانستان کې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرچکیم په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي له مشر معصوم ستانکزي سره په قطر کې ولیدل. بیګا د نارنجګل مشاعره په ننګرهار کې ترسره شوه او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هندي سیال نریندرا مودي د لیک په ځواب کې تېره ورځ وویل اسلام آباد له نوي ډیلي سره د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی. خبرونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله. دغه ټولنه وایي دا پیښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده. دغې ټولنې تېر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې پیښې عاملین باید ژر تر ژره محاکمه شي. دوی وایي روغتیایي کارکوونکي باید په نښه نه شي او د روغتیایي مرکزونو درناوی وشي. اروپایي ټولنې دغه راز د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې په ټول هیواد کې باید وګړو ته په مساوي ډول د واکسین د تطبیق زمینه برابره شي. پرون په جلال آباد ښار کې درې خزینه واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې. تروسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 2 ولایتونو کې کور په کور د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي له مشر معصوم ستانکزي سره په قطر کې ولیدل. د افغانستان مرکچي پلاوي تیر ماښام پر خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه ولیکل. په ټویټ کې راغلي دواړو لورو د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د دولت د سولې مرکچي پلاوی د 2020 کال د سپتمبر راهیسې په قطر کې د طالبانو له استازیو سره د سولې خبرو پر څرنګوالي بوخت دي. د دغو مذاکراتو سره سره لا هم د افغانستان په ډیرو برخو کې د جګړو ډګرونه تاوده دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هندي سیال نریندرا مودي د لیک په ځواب کې تېره ورځ وویل اسلام آباد له نوي ډیلي سره د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی. رویټرز خبري اژانس د رسمي سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي نریندرا مودي په هغه لیک کې چې د مارچ پر 23 د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت لیږلی و د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سوله ییزو اړیکو غوښتنه کړې وه. د مودي د دې لیک په اړه د دواړو هیوادونو چارواکو لخوا رسمن څه نه دي ویل شوي، خو یو پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د هغه لیک محتوا چې پر ټولنیزو رسنیو خپور شو تایید کړه. عمران خان د دې لیک په غبرګون کې پرون وویل د پاکستان خلک هم له خپلو ګاونډیو په تېره بیا هند سره ښې او سوله ییزې اړیکې غواړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د مارچ پر 23 د نریندرا مودي د لیک په حواله راپور ورکړی چې هند د پاکستان د خلکو سره دوستانه اړیکې غواړي او د دې کار لپاره د باور فضا ته اړتیا ده. هند او پاکستان چې دواړه اټومي وسله لرونکي ګاونډیان دي په 1970 میلادي کال کې د خپلواکۍ تر اخیستلو راهیسې په خپلو کې درې ځله سختې جګړې کړې. د دواړو هیوادونو اړیکې د کلونو په اوږدو کې لا کړکېچنې پاتې شوې دي. د سلواک صدر اعظم ایګور ماتوویچ پرون استعفا ورکړه او په دې توګه یې د نوي دولت د جوړېدو لپاره لار هواره کړه. ښاغلي ماتوویچ داسې مهال دنده پرېښوده چې هیواد یې له یوې میاشتې راهیسې د کرونا ضد واکسین د تطبیق په اړه د اختلافاتو له کبله د سیاسي ګډوډۍ شاهد دی. د سلواک ولسمشره زوزانا چاپتووا د دې هیواد د مالیې وزیر ایدوارد هیګر د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړ. ښاغلي هیګر د سلواک د ولسمشرې یو نږدې متحد او د باور وړ همکار ګڼل کېږي. د سپیس ایکس هغه توغندی چې د ازموینو لپاره جوړ شوی و پرون د لومړني پرواز پر مهال اور واخیست او نسکور شو. دا الوتنه د امریکا په تگزاس ایالت کې وشوه. د سپیس ایکس شرکت مشر ایلون ماسک پرون د دې خبرې په منلو سره پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل. د سټارشپ په نامه دغه توغندی تر الوتو څو دقیقې وروسته بیرته ولوید. هغه وویل د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی، خو په اړه یې پلټنې جریان لري. ننګرهار بیګا د نارنجګل دودیزې میلې او مشاعرې کوربه و. دا د نارنجګل شپږ 50مه دوره و چې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه ترسره شوه. په مشاعره کې د افغانستان د بېلابېلو سیمو او پښتونخوا شاعرانو د خلکو استازیو او فرهنګیانو ګډون کړی و.
لطاشم صدقه جلال آباد تا تسپل جسد سپارل باچا خان دے لطاشم صدقه جلال آباد تا تسپل جسد سپارل باچا خان دے کسو کوائی تیر نیو پیڑے سوا وائم دا زما پوینو سور داستان دے.
او د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ دوهم دور سیالۍ به نن هم په مزار شریف ښار کې دوام وکړي. دا لوبې پرون پیل شوې چې په هغه کې د سرپل مولانا محمد خدیم لوبډلې 15-3 په مقابل د تخار موج ساحل لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف د نننیو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
از فدراسیون رقابت‌ها به حضور آقای یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان.
د سیالۍ پرون مازیګر د افغانستان د فوتبال فدراسیون د مشر یوسف کارگر په حضور کې پیل شو او د نن مازیګر په لوبو کې بعد کندوز د ځوانانو واحدی د فوتبال لوبډله د خراسان فاریا په وړاندې سیالي وکړي. دیو بل خبر لمخې نن په کابل کې د وشو لوبې ترسره کیږي. په دې لوبو کې شاوخوا 300 لوبغاړي برخه اخلي. تمه ده په پای کې د ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي. کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې اورئ امنیست انټرنیشنل په افغانستان کې د کورونا بې ځایه شویو د ژوند پر وضعیت په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې. دغې ادارې ویلي لوګا او د کورونا ویروس وبا په ګډه د هغو شاوخوا څلورو نورو دلایلو له کبله میلیونونه انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او خپلو مینو بې ځایه شوي له سخت ژونده شکایت کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا وایي ملي شورا په خپله 12مه دوره کې د لاسته راوړنو ترڅنګ جدي ستونزې هم لرلې. د امریکا متحده ایالاتونو تیره ورځ اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې په غبرګون کې نږدې 600 میلیون ډالر نوې بشردوستانه مرسته ځانګړې کوي. د نارنج ګل مشاعره بیګا د پاچا خان په مزار وشوه. امنیست انټرنیشنل د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا بې ځایه شویو د ژوند پر وضعیت په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې. دغې ادارې ویلي لوګا او د کورونا ویروس وبا په ګډه د هغو شاوخوا څلورو نورو دلایلو له کبله میلیونونه انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دغې اداره پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې اړینو مرستو په رسولو کې خپل مکلفیت پر ځای او دغو کسانو ته مرستې ورسوي. په دې اړه نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
یا څلور زره کور یا پنځه زره کور موږ سره هیڅ کوم کومه نه دي سوي کوچنیانو ماشومان زی په شال کې سوالو ګدایي کوي. یو کپ اور نه پیدا کیږي سیاسري ودار په در باندې ګرځي سپینږیری بوډاګان مسلمانان ټول در ګدار دي.
دا د هغو میلیونونو کورنۍ بې ځایه سوي افغانانو یو بیلګه ده چې د ژوند د دوام لپاره بیړنیو مرستو ته اړ دی. د کډوالۍ د ناخوالو ترڅنګ کویټونو نس ناروغۍ د دغو افغانانو ژوند لا نور هم تریخ کړی دی. امنیستي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن د مارچ پر 10مه خپور شو همدې مسلې ته په پام ویلي د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره هڅې لا ډېرې او د دغو بې کورو سویو لاسنیوی وکړي. په دې راپور کې د بې ځایه سویو په کمپونو کې د خوړو پر نه خوندیتوب د ښځو د حقونو او د ژوند په نورو برخو کې د کورونا وبا د تخریبونکي اغېز په اړه څرګندونې سوي. راپور زیاتوي 4 میلیونه افغانان په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې د کورونا ویروس د چټک انتقال لپاره مناسب دي او په همدې حال کې دغه انسانان حتی د لومړنیو روغتیايي امکاناتو څخه بې برخې دي. د جنوبی آسیا لپاره د امنستي انټرنیشنل سیمه ایز مرستیال مشر سمیرا حمیدی وایي د دې په کتو چې د روانو جګړو له کبله ورځ تر بلې د دغو بې ځای سوي شمیر په ډېرېدو دی او ورسره د لوږې او هم د کورونا وبا د لا خپرېدو ویر سته، نو افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دغو خلکو د خوندیتوب لپاره لا ډېره هڅه وکړي. د افغانستان حکومت بیا وایي له دوی سره د شاوخوا 2 میلیونه د کورنیو بې ځای سوي شمېره راجه سر شوې ده او دا 4 میلیونه هغه کسان یادوي چې په تېرو 5 کلونو کې له خپلو کورونو وتلي، خو ډېره برخه یې د دوی په وینا بېرته خپلو کورونو ته تللي دي. د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي دغو کډوالو ته د لازمو مرستو د رسولو هڅې جاري دي. د دې وزارت مرستیال ویاند محمد رضا باهر ازادي راډیو ته وویل
د سال 1399 88,000 بېجا شوه.
په 1999 کال کې 80,000 کسان بې ځای شوي دي. په مجموع کې 110,000 کسانو ته مرستې رسېدلې دي. 4,000 هغو کسانو ته چې په 1999 او نورو کلونو کې بې ځای شوي دي د ژمې مرستې رسېدلې دي. په دې 1399 کال کې شاوخوا 1500 کورنۍ بېرته خپلو کورونو ته تللې دي چې د بېرته تګ بهیر یې د وزارت او نورو نړیوالو مؤسساتو لخوا وڅارل شو او ملاتړ یې وشو.
همکار ما حمایت شده.
تر دې وړاندې د خوړو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري چې همدا بې ځای سوي کډوالې. په کابل کې د دغې ادارې ویاند وحید الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې له شاوخوا 10 میلیونه افغانانو څخه چې د خوړو نه خوندیتوب سره مخامخ دي 15.5 میلیونه یې په بیړني وضعیت کې دي. نوموړي دا ژمنه هم کړې وه چې WFP په پام کې لري په 2021 کال کې د 15 میلیونو کسانو سره په دې هیواد کې د خوراکي توکو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. جګړې او طبیعي آفات په کور دننه کډوالۍ اصلي لاملونه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب باندې کې واورئ. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا وایي ملي شورا په خپل ولسمه دوره کې د لاسته راوړنو ترڅنګ جدي ستونزې هم لرلې. دغه بنسټ مشر نعیم اصغری وایي دوی د ملي شورا د دویم تقنینی کال او لسمې دورې په اړه چې دوی کومې څېړنې کړې موندنې ښیي چې ملي شورا د سرپرست وزیرانو د کار د دوام په برخه کې پر حکومت فشار نه دی راوړی. خو د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي بیا وایي دوی د ګڼو ستونزو ترڅنګ بیا هم هڅې کړي چې خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا د ملي شورا د ولسمې دورې د کار په اړه خپلې موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم اصغری د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ملي شورا د مهمو لاسته راوړنو ترڅنګ ګڼې ستونزې هم لرلې. ښاغلی اصغری د ولسي جرګې له لوري جدي ستونزه د سرپرست وزیرانو د کار د دوام په برخه کې پر حکومت فشار نه راوړل او دا تقنینی قوانینو لپاره د دې له لوري د کومې طرحې نه برابرول بولی.
خود پارلمان نتونسته در طول نمی دوره تقنینی
پارلمان ځینی کمزوری هم لرلی چې یو له هغو دا و چې پارلمان د دې تقنینی دوره په اوږدو کې ونه شو کړای چې د ټولو غړیو په همغږي د تقنینی قوانینو په برخه کې یو طرح جوړ کړي. تر اوسه په دې برخه کې ټول د بیلابیلو دولتي ادارو له لوري ورته وړاندیزونه شوي. دویم د هغو وزیرانو چې د پارلمان له لوري هیڅ د تایید رایې هم نه دی اخیستي او تر اوسه سرپرستان دي داسې جدي
نه
کړی. ښاغلی اصغری وایي بل هغه څه چې د ملي شورا جدي کمزوري ښیي هغه د حکومت د کړنو په اړه د دوی له لوري جدي څار نه کول دي. د فیفا دفتر له لوري ازادي راډیو ته په استول سوي راپور کې د ملي شورا د لاسته راوړنو په اړه راغلي چې د 1400 کال د بودیجې په عادلانه ویش کې بریالي وو. د سولې په پروسه کې د لا زیاتو هڅو په هدف د یو پلاوی ټاکل او د ځینو خصوصي رسنیو د راپورونو پر بنسټ په ځینو حکومتي ادارو کې لکه د جمهوري ریاست چارو اداره کې د بیلابیلو ډولونو غوښو په اړه څارنې، د روغتیا وزارت د پخواني چارواکو د کړنو په اړه په مالیه وزارت کې د یو شمېر کارکوونکو د لوړو تنخواګانو په اړه څارنې او افشاګرۍ د ملي شورا مهمې لاسته راوړنې بللې دي. د ولسی جرګې منشي محمد کریم اتل بیا د فیفا د دغو څرګندونو په اړه وایي چې دوی د ګڼو ستونزو تر څنګ بیا هم هڅې کړې چې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
سره د دې چې ستونزې سته ولسی جرګې هڅه کړې تر څو د تقنیني قوانینو لپاره حکومت ته طرحه وړاندې کړي او وړاندې کړي مو هم دي. مخکې تر دې چې د حکومت له لورې تقنیني فرامین راشي باید یو ځلې موږ سره په دې هکله مشوره ترسره شي. بله موضوع دا چې د سرپرست وزیرانو په هکله باندې موږ په بار بار باندې فشار اچولی دی پر حکومت باندې تر څو موږ ته وزیران معرفي کړي.
ښاغلی اتل وایي ډېر ژر به د دوی په غوښتنه حکومت نوي نوماند وزیران ورمعرفي کړي. بلخوا د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال د فیفا د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به جمهور رئیس د ځینو وزارتونو لپاره نوي نوماندان وزیران معرفي کړي.
ولسمشر به ډېر ژر هغو وزارتونو ته چې د سرپرستانو لخوا اداره کېږي هغه وزیران چې د پارلمان څخه د باور رایه نه ده ترلاسه کړې نوي سرپرست وزیران ورمعرفي کړي.
د ملي شورا د دویم تقنینی کال د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري د ګڼو دولتي چارواکو په حضور کې د 1997 کال د هوتمیاشتې په 18 نیټه پرانستل سو چې دغه شورا په یاد تقنینی کال کې دوه اجلاس ترسره کړل چې د دغه دورې د جلسو دریمه برخه یې د 1997 کال د هوت په 18 پیل او د سرطان میاشتې په 1.5 پای ته ورسېده. همدارنګه د جلسو څلورمه برخه یې بیا د 1999 کال د سمبولې په 14 پیل او د هوت په 3 نیټه پای ته ورسوله. ټاکل سوې وه د ملي شورا د جلسو څلورمه برخه د جدې میاشتې په 1.5 پای ته ورسېږي، خو د 1400 کال د بودیجې پر سر له حکومت سره په لانجو دا لړۍ وغځېده ده او د ولسی جرګې غړو خپلې ژمنۍ رخصتۍ وځنډولې او بلاخره د 1400 کال بودیجه یې تصویف کړه. د ولسی جرګې له لورې له حکومت سره د 1400 کال د بودیجې پر سر لانجه دا وه چې دوی ټاکلې بودیجه متوازنه نه بلله او غوښتنه یې دا وه چې د مالیه وزارت د ملکي کارکوونکو تنخواګانې زیاتې کړي، چې بلاخره د مالیه وزارت د 2 میلیارد افغانیو په اضافه کولو د یاد کال د بودیجې مسوده بیرته ملي شورا ته واستوله او ولسی جرګې هم د رایو په اکثریت دغه مسوده تصویب کړه. د 1400 کال د بودیجې مجموعي شمیر 43 میلیارد 140 میلیونه افغانۍ دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ننګرهار بیګا د نارنجګل دودیزی میلی او مشاعری کوربه وو. دا د نارنج ګل شپکمندو سما دودیزه میلا او مشاعره وا چې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه تر سره شو. په مشاعره کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو او پښتونخوا شاعرانو، د خلکو استازیو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د شاعرانو اکثر شعرونه د افغانستان پر روان وضعیت او ناخوالو څرخېدل. ممتاز روغزی هم په دې مشاعره کې خپل شعرونه وویل.
لتاشم صدقه جلال آبادا تا تسپل جسد سپارل باچا خان دے لتاشم صدقه جلال آبادا تا تسپل جسد سپارل باچا خان دے کسو کوائی تیر نیم پیڑے سوا وائی امداز ما پوی مصور داستان دے.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې. د افغانستان د سولې او رواني جګړې ترڅنګ په ننګرهار کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنې د ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پام ور اړولی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي سربیره په دې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، خو د هدفي وژنو په تر ټولو تازه پیښو کې درې واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې د افغانستان په ختیځ کې ووژل شوې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سه شنبه په جلال آباد کې دوه داوطلبه واکسیناتورانې او د هغوی یوه سوپروایزره په دوو بریدونو کې ووژل شوې. ورځپاڼې د دغه وزارت د ویاند غلام دستګیر نظری په حواله لیکلي په روغتیا پالانو باندې برید په ټولو خلکو برید دی او دوی په کلکه غندي. واشنگتن پوسټ لیکلي د کابل او جلال آباد په څیر ښارونو کې داسې هدفي وژنې له تیر کاله پیل شوي لکه چې د افغان حکومت او طالبانو استازي د سولې خبرو ته سره کښېناستل. په مقاله کې راغلي افغان چارواکي د داسې بریدونو پړه په طالبانو اچوي، خو طالبان یې بیا له مسؤلیته اوږې سپکوي. ګارډین ورځپاڼې هم په جلال آباد کې د دریو ښځینه واکسیناتورانو په وژنې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د پولیو دا واکسیناتورانې د پولیو د واکسین د لګولو د هغه 15 ورځنی سراسري کمپاین په دویمه ورځ ووژل شوې چې دوشنبه پیل شوی. د مقالې له مخې په ښاري سیمو کې د هدفي وژنو یوه لړۍ له هغه وخته چې د سولې خبرې پیل شوې روانه ده او پکې ګڼې مسلکي ښځې او هم حکومتي کارکوونکي، رسنیزوال او مدني فعالان هدف ګرځي. ګارډین لیکلي د طالبانو په شمول وسلوالو ډلو له دې مخکې هم روغتیا پالان وژلي دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د تیر کال خبرداری ته هم اشاره کړې چې د بریدونو په زیاتېدو سره روغتیا پالان په خطر کې دي. ګارډین د کابل په یو زیږنتون باندې د 2020 کال د مې 12مې خونړۍ برید یاد کړی چې پکې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو په شمول 43 تنه ووژل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان پر روان وضعیت او د طالبانو د ادعاو په اړه یوه تحلیلي مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال پیل په دې کړی چې طالبان فکر کوي که د سولې تړون وشي یا نه دوی وختي ګټلې ده. لیکوال زیاته کړې د طالبانو د بریا ادعا چې د دوی له نظره په پوځي او سیاسي واقعیت کې ریښې لري د افغانستان اوسنی نازک حالت رهبري کوي. د نیویارک ټایمز مقاله کې راغلی وضعیت داسې دی چې څوک نه غواړي بحث پرې وکړي. دا نیم حقیقت چې طالبان برلاسي دي نو ځکه جوړجاړي ته چندان زړه نه ښه کوي او یا غواړي د واک د ویش له امریکایي مفکورې سره مخ ته ولاړ شي. لیکوال زیاته کړي د طالبانو بیانات که څه هم تبلیغاتي دي، خو د دوی د برلاسي فکر د یو متردد افغان حکومت ځواب دکته کوي او هم د افغانستان په بهرنیو همکارانو اغیز پرې باسي. په مقاله کې وړاندې د افغان ولسمشر اشرف غنی د ادارې دریزونو ته هم اشاره شوې چې په خپلو موقفونو ولاړ دي. د افغان ولسمشر اشرف غنی د نږدې دریو میاشتو مخکې خبرې یادې شوې چې ویلي وو بهتری ته هیله لري خو ناوړه حالتونو ته تیاری نیسي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر ورځ اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې په غبرګون کې نږدې 600 میلیون ډالر نوې بشر دوستانه مرسته ځانګړي کوي. واشنگتن ویل هدف یې له هغو کسانو سره مرسته ده چې ډېر جنایتونه یې ګاللي دي. په دغو جنایتونو کې د بشار اسد رژیم او د هغه د متحد روسیې لخوا هوایي بریدونه یاد شوي. نور جزئیات فریبا ظاهر په دغه رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ورځ په یوې اعلامیه کې د سوریې له خلکو سره د نوې 600 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړ. نوموړي وویل چې دا مرستې به په سوریې کې څه باندې 13 میلیون کسانو او هم په لبنان، ترکیې، اردن، عراق او مصر کې شاوخوا 5.5 میلیون سوری کډوالو ته ورکړل سي. هغه زیاته کړه چې امریکا د نړۍ د تر ټولو اغیزمنونکو کسانو د دردونو او ستونزو د راکمولو لپاره کار کوي، ځکه د دې خبره دا ډول اقدام د امریکا لپاره ارزښت لري. انټونی بلینکن له نورو هیوادونو او ټولنو څخه هم غوښتل چې د سوریې له جګړه ځپلو سره مرسته وکړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد او عمده متحد روسیا د سوریې په کورنیو جګړو کې د تاوتریخوالي اصلي عاملین ګڼل کیږي. سوریا د 2011 کال له مارچ راهیسې د کورنۍ جګړې او تاوتریخوالي شاهده ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپله وینا کې ویلي چې د سوریې خلک له بېلابېلو جنایتونو څخه کړیږي چې په هغه کې د ده په وینا د اسد د رژیم او روسیې لخوا هوایي بریدونه، اجباري ورکېدل، د داعش وحشتونه او د کیمیاوي وسلو کارول شامل دي. انټونی بلینکن زیاته کړه د اسد د رژیم له لوري د اقتصاد کمزوري، مدیریت او پراخ فساد انساني بحران په سوریه کې لا ډېر کړی چې د کورونا وبا له خورېدو سره دا بحران لا نور هم ډېر شو. د بروکسل په پنځم کنفرانس کې چې د سوریه او سیمې هیوادونو د ملاتړ په اړه جوړ شوی و، د سوریه له خلکو سره د امریکا د بشري مرستو اعلان وسو. په دې کنفرانس کې څه باندې 50 هیوادونه او دیرش نړیوال سازمانونه راټول شوي وو چې د جګړه ځپلو سره د کلنۍ مرستې ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2020 کال کې د سوریه او په ګاونډي هیوادونو کې د کډه شویو کسانو لپاره د 10 میلیارد ډالرو مرستې هدف ټاکلی دی.
بوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوزبیک کمپاینر او د حقونو مدافع یو ډله مخپټو کسانو وهلی او بد حال ته رسولی دی. میر عزیز بازاروف د مارچ 28 د داخلي ټپونو، ماتې پښې او مغزي ضربې له امله د تاشکند په یو روغتون کې بستری شو. بازاروف د ازبکستان د حکومت یو منتقد ګڼل کیږي. هغه له ازبک مشرانو غوښتي چې د هوموسکشوالیټي یا هم جنس بازۍ جرمي سبغه ور ختمه کړي. دا بیا د هم جنسګرایانو د یو فعال ټاپه ردوي او په بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو مسلو غږیږي.
ما ویلي چې زما په باور انتخابات منصفانه نه وو. که مسایل همداسې غیر منصفانه پاتې شي او د بیان ازادۍ حق او نور بشري حقونه تر پښو لاندې وي، ما دا ویلي چې د انتخاباتو د تحریم غږ به پورته کړم. تر دې خبرې وروسته د دولت امنیتي خدماتو ادارې خپل پلویان په ما باندې وپارول، دروغې راپورې وتړل چې زه د ال جی بی ټی پروپاګنډا مخته وړم، خو ما یوازې د همجنسبازۍ د جرمي صبغې د ختمولو غږ پورته کړی، ځکه فکر کوم دا د ټولو شخصي کار دی.
بازاروف همداراز د جاپانی انیمیشنونو او کوریایی پاپ موسیقۍ د مینوالو مشهورې اونیزې غونډې جوړوي. ځینې نور بلاګران بیا د داسې غونډو پر ضد غږیږي.
دا یوه حقیقي پارونه ده. دوی مسلمانان نړباسي چې د بیچارهګۍ فکر وکړي، زموږ عقیدو ته سپکاوی کوي، خو په وړاندې یې هېڅ اقدامات نکیجی.
د مارچ په 28 په همداسې یوې غونډې لسګونو کسانو برید وکړ، د الله اکبر نارې وهلې. د پولیسو په یو بیان کې راغلی چې بریدګرو یو ځوان سړی او یوه ښځه وهلې دي. بازاروف له دې برید روغ وتلی و، خو یو کس سخت ټپي و. پولیسو ویلي 12 بریدګرې نیولي او دمګړۍ د هرتاړه او بلوا په تور ترې تحقیقات کیږي. د همدې پیښې په ماښام یو عیني شاهد ویلي دریو مخپټو کسانو په بازاروف باندې د بیسبال د بیټونو گزار وکړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دغه برید غندلی. د همدې میاشتې په لومړیو کې دغه سازمان په ازبکستان کې د حقونو د نقص په اړه یو بیان هم خپور کړی و. په بیان کې راغلي چې په ازبکستان کې هغه سړیان چې په خپله خوښه له نورو سړیو سره جنسي رابطه نیسي، له خپل سرو توقیف فونو، پښتنو، محبسونو، کوربندې، ګواښونو او اخاذۍ سره مخ کیږي. تر برید د مخه بازاروف ویلي و چې پولیسو ته د آنلاین ګواښونو احوال ورکړی و، خو ده ویلي هیڅ اقدامې په اړه ونه شو.
ستاسو له پیغامونو
اکمل افغان یم. د خوشنا په خوش کې زیات برنمو شوي دي او زیات کورونه یې ړنګ کړي دي. د مسؤولو چارواکو څخه مخکې دا ده چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوش اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمونه روان دي. په دې کې کوچیانو ته هغه کورونو والا په زیات کورونه رسېدلي دي چې پکې د باران تیلو اخیز برابر مننه ضروري راځي.
لوګر ولایت دادری ولسوالۍ نه د سرلاین کې موږ دغه مشکل لرو. د شل کاله کېږي د لوګر ولایت دادری ولسوالۍ دغه لارې بندې دي، څلور طرفه لارې بندې دي. دولتي سړی نه شي کولی چې په لاره باندې لاړ شي. د دولت چارواکو نه دا غوښتنه ده چې حتمي او ضروري دي موږ یوه لار خلاصه کړي. موږ خپل مشکل او خپل ضروریات راپوي. نور نه کېږي، نور ته په تنګې دي لارو نه. شل کاله کېږي موږ دلته بند دي، ځکه مابس کې چې پراته یو مشکلات سره ډېر مخ یو. دی د موږ ټولو چارواکو ته ورسي. السلام
ری نسب اللہ د ناری کنر ولایت څخه ناری ولسوالۍ د مالیمې څنګه څلور میاشتې تر کېږي او ماشې نه نه راځي. اړوند مقامات ته خبر ورکولی کېږي چې په دې اصله هم جدي اقدامات وشي. ټول موادان نه
کمپنی زابل ولایت شاجی وزارت خبر کوم کابل کندهار لار ډیر خراب ده جرونه دي مسلمان دي سر په تکلیف تا خلق لار بند دي ډیر خاص مشکلات دي په ټول وخت سره وختونه د سړک را جوړ کی څو وارې کمنې وکړل نو سړک نن جوړ کړ زه افغانان مور سیمنه نه ازادي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله. دغه ټولنه وایي دا پیښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده. پرون په جلال آباد ښار کې درې خزینه واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانګزي سره په قطر کې ولیدل. د مرکچي پلاوي په ټوټر باندې د خبر په اړه جزئیات لیکل شوي دي. په ټوټ کې راغلي دواړو لورو د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هندي سیال نریندرا مودی د لیک په جواب کې تیر ورځ ویل اسلام آباد له نوی ډیلی سره د سولې اړیکو غوښتونکی دی. د رویټرز خبري اژانس د رسمي سرچینو په حواله چونو مینه د خودلې ویلي نریندرا مودی په غلي کې چې د مارچ په 23مه د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت لیږلی و د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې اړیکو غوښتنه کړې وه. د سلواک صدر اعظم ایګور ماتوویچ پرون استعفا ورکړه او په دې توګه د نوي دولت د جوړېدو لپاره لار هواره کړه. د سپیس ایکس هغه توغندي چې د ازموینې لپاره جوړ شوی و پرون د لومړني پرواز پر مهال اور واخیست او نسکور شو. بیګا په ننګرهار کې د نارنجګل مشاعره وشوه. دا د نارنجګل شپږ پنځوسمه دوره وه چې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه ترسره شوه. لاند خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. وخت په افغانستان کې د سار اتو دو دیرش دقیقېږي. دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې به وړاندې یو لوی راپور تاسو ته خپور کړو چې په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه باندې جوړ شوی دی. دا چې د ښځو په برخه کې څه پرمختګونه شوي دي او څه ناخوالې خلکو لیدلې دي. خو تر هغه مخکې یو بل راپور لرو. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غوښتنه کوي د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو په جنسي ځورونه تورن کرام الدین کریم چې تر اوسه نه دی محاکمه شوی باید ژر تر ژره ونیول شي. د بشري حقونو د څار نړیوال اداره بیا وایي د کرام الدین کریم نه محاکمه کېدل دا ښیي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. د فوټبال خزینه ټیم یو شمېر غړو ویلي وو د فوټبال فدراسیون پخوانی مشر کرام الدین کریم دوی په جنسي توګه ځورولي او تر هغه وروسته د فوټبال نړیوال فدراسیون ورزشي محکمې د ټول عمر لپاره د ورزش له اړوندو فعالیتونو منع کړ. 25 کلن کریم په ځان لګېدلی تورونه رد کړي. افغان حکومت ولې نه دی توانېدلی چې له کرام الدین کریم سره قانوني چلند وکړي؟ په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په دغه راپور کې اورو. تر هغه وروسته هم د افغانستان د ښځو په ارتباط باندې یو مفصل راپور او پروګرام خبریږي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د کرام الدین کریم نه نیول کېدل یا نه محاکمه کېدل په هیواد کې د جنسي ځورونې پر وړاندې د چپ پاتې کېدو او معافیت فرهنګ پیاوړی کوي او پر عدلیه او قضایي سیستم د خلکو اعتبار ضعیفه کوي. د دې ادارې کمشنر شبنم صالحي د مارچ په 9مه نیټه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون غوښتنه له ټولو کشوي عدلي او قضایي حدونو ده چې کرام الدین کریم دي هر څومره ژر چې امکان ولري ونیول شي او عدالت منګولو ته وسپارل شي. له دې خطر چې ده نه نیول او د عدالت نه تطبیق د ښه حکومتولۍ یو له اساسي اصولو نه چې قانون حاکمیت ده هغه متضرر کوي او د خلکو باور پر حکومت باندې او پر عدلي او قضایي سیستم باندې له منځه ځي.
تر دې مخکې د همدې ادارې رئیس شهرزاد اکبر هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د جنسي ځورونې دومره ناندرېزه قضیه لا هم ناحل سوې پاته ده.
متاسفانه فرهنګ مافیت یکې اساسي پای اصلي افغانستان بوده د سالهای
د مافیت فرهنګ چې افغانستان ته په تېرو دوو لسیزو کې له اوښتو زیانونو یو دی او یوه بېلګه یې د کرام الدین کریم قضیه ده چې پر وړاندې یې د جنسي ځورونې جدي تورونه دي، خو تر اوسه نه هم نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. دا د اندېښنې وړ خبره ده. د نه نیول کېدل هغو زړورو ښځو او نجونو ته هیڅ ښه پیغام نه رسوي چې د جنسي ځورونې وضعیت یې افشا کړ.
فرهنګ سکوت فرهنګ مافیت تقویت میشه.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په دې اړه اندېښنه څرګندوي چې تر دوه کاله وروسته هم افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم د هغو تورونو په خاطر ونیسي چې د فوټبال ټیم ښځینه غړیو پر ده پورې کړې چې دوی یې جنسي ځورولي. لږ تر لږه 15 افغان لوبغاړو پر ده تور پورې کړی و چې له 2014 کال څخه تر 2018 کال پورې دوی په جنسي توګه ځورولي. هغه مهال یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړل چې کرام الدین کریم د فوټبال پر یوې ښځینه لوبغاړې تر جنسي تیری وروسته هغه او کورنۍ د چپ نه پاتې کېدو په صورت کې په مرګ هم ګواښلی وو. د 2019 کال په فبروري میاشت کې د بشري حقونو نړیوال سازمان راپور ورکړ چې لږ تر لږه 60 ښځو د کریم او په افغان فوټبال فدراسیون کې پر ځینو نورو چارواکو د جنسي ځورونې تورونه پورې کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا دا تورونه وڅېړل او د تحقیقاتو په نتیجه کې وموندل چې کریم له خپلې دندې ناوړه ګټه اخیستې او د فوټبال یو شمیر ښځینه غړي یې جنسي ځورولي. کریم مخکې پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې زه دا قضیه تعقیبوم، له خپلو حقونو دفاع کوم، په دې قضیه کې ګټون کوم، افغانانو ته ثابتوم چې دا د سیسل کومه راغله او چا یې ملاتړ وکړ.
داسې مهال چې د افغانستان لوی څارنوالۍ له کورنۍ چارو وزارت څخه د کریم د نیولو غوښتنه کړې وه، د 2019 کال د جون میاشتې په 8 نیټه فیفا په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه ادارې د فوټبال په برخه کې د تل لپاره پر کرام الدین کریم بندیز ولګاوه او دی یې $1,000,000 جریمه کړ. تر دې یوه ورځ وروسته د جون په 9 نیټه افغان چارواکو د کرام الدین کریم د نیولو امر وکړ، خو د کورنۍ چارو وزارت هغه مهال ویلي و چې دی پټ سوی دی. له دغه ښځو چې پر کریم یې د جنسي ځورونې تور پورې کړی یوه خالده پوپل ده. دې هغه مهال د فیفا دا پریکړه ستایلې وه، خو اوس وایي چې یو شمیر دولتي ادارې غواړي دا قضیه له پامه وغورځوي او له خلکو هېره سي. دې د تېرې دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
قضیه روانه ده، خو څوک نشته چې پوښتنه وکړي. افغانستان پولیسو یو ډول ښکاره کړه، ورغلل پنجشیر ته چې کرام الدین ونیسي، خو دا یوازې یوه ننداره جوړه کړه. ګواکې موږ غواړو کریم ونیسو، خو ځایي خلک نه غواړي چې موږ دی ونیسو. له بده مرغه قضیه هیڅ خواته نه ده تللې. له ډیرو نږدې سرچینو مې اورېدلي چې کرام الدین په آزاده توګه له کابل تر پنجشیره تګ راتګ کوي. هلته یې کورونه دي.
خالده پوپل ازادي راډیو ته په خبرو کې زیاته کړه چې هغه څارنوالان او قاضیان چې پر دې قضیه یې کار کاوه تهدید سوي او څو ځلې تغییر او تبدیل سوي. کله چې مولا لوی څارنوالۍ څخه په دې اړه پوښتنه وکړه چې ولې دا قضیه تر اوسه بې پای پاته ده، د دې ادارې ویاند جمشید رسولي داسې ویل:
موضوع رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان
د فوټبال د فدراسیون د پخانی رئیس پاړه په هیواد کې د نن او د باندې پلټنې بشپړې شوې دي او دوسیه یې محکمې ته استول شوې. محکمې په قضایي غونډه کې ځانګړې پریکړه کړې چې په محکمه کې به د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخانی رئیس له حضور وروسته په دې اړه پریکړه کوي.
پس از در محکمه در زمینه تصمیم اتخاذ خواهند کرد.
د شاغلی رسولی په وینا کله چې کرام الدین کریم ونیول سو، لوی څارنوالی به لازمی اقدامات وکړي او نوی دوسیه به د پریکړې لپاره محکمې ته ولیږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت چارواکو مخکې ویلي و چې کرام الدین کریم پټ دی، خو د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې هغه په آزاده توګه علني مطبوعاتي کانفرنس جوړ کړ او ویل چې حاضر دی ثابت کړي چې مجرم نه دی. لوی څارنوالی د کریم د نیول کېدو حکم د 2019 کال په جون میاشت کې صادر کړی و، خو یو کال وروسته د 2020 کال د اګست میاشت چې په درويشتمه نیټه افغان ځانګړو ځواکونو د پنشیر ولایت په بازارک سیمه کې چیرته چې ویل کیږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی رئیس کرام الدین کریم اوسی د نیولو په هدف عملیات وکړل. یو ورځ وروسته د پنشیر مرستیال والی محمد امین صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې دا عملیات به نتیجه پاتسول ځکه د په خبره د سیمه خلکو د ځانګړو ځواکونو مخونی ول. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د آسیا څانګې مشر پاتریشیا گاسمن د دې پیښې په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویلي و چې په افغانستان کې ستونزه دا ده چې زورواکي او جګړه ماران د ځان د خوندي ساتلو لپاره خپلې ملیشي لري او دا ملیشي قانون ته درناوی نه لري. د دې ادارې مشر څېړونکی هیدر بار بیا په دې باور ده چې افغان حکومت نور له دې قضیې لاس اخیستی دی.
د کرامدین کریم قضیه دا څرګندوي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. داسې ښکاري چې حکومت د ده له نیولو نور لاس پسر سوی، که څه هم پر ده تورونه ډېر جدي دي او کاغذي کارونه یې هم سوي دي او ټول په دې قضیه خبر دي. حکومت باید په دې اړه شرمېدای، خو داسې نه ښکاري.
There's any embarrassment or shame about it at all.
خود افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې حکومت اوس هم ژمن دی چې کرام الدین کریم ونیسي او محکمې ته وړاندې کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین د مارچ په 22مه نیټه په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
هیڅوک د قانون نه پورته نه دی. موږ د سارنوالي حکم په هر حالت سره تطبیقوو او په دې برخه کې کلک جدیت موجود دی. که چیرې کرام الدین په هر ځای اوسیږي، موږ خپل اقدامات به ترسره کوو، خو موږ ډېرې په وخت سره متکی نه یو، ځکه چې حکم موجود دی، د سارنوالي حکم موږ سره شته دی، خو په فرصت سره موږ حتما دغه قرار د سارنوالي تطبیقوو.
د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې دغې قضیې تجمنتیا تکراروي چې له افغان ولسمشر څخه نیولې په کابل کې د امریکا تر شارز ظفیر پورې ټولو په دې قضیه کې د عدالت عملي کېدو غوښتنه کړې ده. په 2019 کال کې د بشري حقونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور له مخې د ښځینه فوټبال ټیم د اتو لوبغاړو تجربه ښیي هغو ښځو چې جنسي غوښتنې ردولې له ټیمه وایستل شوې او هغو چې په دې اړه یې علني شکایت وکړ له تهدیدونو سره مخامخ شوې.
د افغانستان سل کلن تاریخي مزل، د شوزو پر وړاندې د ټولنې محدودیتونه، فرصتونه او خنډونه. افغان شوزو په دې موده کې څه لوړې ژورې تجربه کړې او له څه اندېښمنې دي؟ د دیرلسمې لمریزې پیړۍ پیل په افغان ټولنه کې د شوزو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوی رنګ راوړ.
خانم ها رو جمع می شدم، مادر خودم، نه فقط مادر کلانم، می گفتم که شما اولاداتم درست تربیت کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود، سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببرد.
دا د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه ثریا یوازینی پاتلور شهزادګۍ انډیا راغلی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ بللای سو.
ملکه ثریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. او سخت بود گپ زدنم با ملت، برکه نه تلویزیون بود، نه رادیو، نه تلفون، مگه خانما جمع.
هم دغو ژغونو د دې لمریزې پیړۍ پیل د ښځو د غورځنګونو سره مل کړ او چې ته ورسېدل خو د وخت په تېرېدو بېرته خنډونه ورته جوړ شول او په دې توګه دغه سفر تر ننه پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاوونه ووهل. شهزادګۍ انډیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د ښځو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
و وقت ملکه شد فامید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده. آله یک مسئولیت داشت.
همده د مسئولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو وروسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه ثریا هوډ لاک لکسو او له خپلې کورنۍ څخه یې دا سفر پیل کړ. په لومړي ځل یې په 1900 او 1903 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لومړني ښوونځي او روغتون بنسټ کېښود. لومړنۍ زده کوونکي خپلې لوڼې وې. په همدې کال یې د خپلې مور اسما رسمیه په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپي خپرونه هم پیل کړه او دغه راز یې د ښځو لپاره په لسګونو داسې ګامونه واخیستل چې که د ټولنې د یوې برخې لپاره د هیلو هنداره وه، خو بلې برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کوه. په پغمان کې په لوی جرګه کې د شامان الله ترڅنګ د مخپټي حجاب پرته د ملکې سریا ګډون هم د ښځو لپاره د نوي بدلونونو پایل وو او هم یې پر وړاندې د نه ویلو پایلامه. په دې جرګې کې چې له ټول افغانستان څخه بانفوزه خلک راټول سوي وو، د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنۍ وټاکل سوه. تر یوې د ډېرو میرمنو درلودل منع سوه او د غرض یو شمېر نجونې د زده کړو لپاره له هېواده بهر واستول سوې. خو ټولنې بل څه ویل. په 1908 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپلې نه میاشتنۍ واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د ښځو ښوونځي وتړل، د ولي له اجازې پرته یې له کوره د نجونو او ښځو وتل منع کړل، او د هغو میرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وي د بیرته راتګ فرمان ورکړ. تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تېرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د ښځو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نه سي، نو د ښځو له تعلیمي بهیره د پښتو ژبې څېړونکی او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د ښځو تعلیم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل.
د نادر خان حکومت چې راغی هغو د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسۍ نه چې د نجونو موضوع یې بالکل په ځای پرېښوده، فقط د هلکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و، څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و دغه ټولو نه تیر شو.
ښځې شاوخوا څلور کاله په څنډه کې پاته سوې. خو په 1912 کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ښځو غورځنګ او پرمختګ بېرته رنګ واخیست. په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسه وتلي امکانات بېرته راژوندي سول، ښوونځي ډېر سول، افغان ښځو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومونده، او په لومړي ځل افغان مېرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېدې. د ښځو د حقونو مدافع لیکوال او پلټونکی شریفه شریف دا دوره داسې انځوروي.
په تدریجي او محافظه کارانه توګه خو بهیر د ښځو د پرمختګونو روان شول. د نجونو ښوونځي پرانستل شوې، ښځو ته د کار زمینې برابرې شوې په هر ساحه کې، د زده کړې زمینې په هر ساحه کې. ما اوریدلي چې ډاکتران چادرې سره طب پوهنځي ته تللې او زده کړې کولې.
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل سوې، بلکې ښځو ته زمينه برابره سوې چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي. لومړنۍ ښځینه سندرغړی میرمن پروین د همدې ادعا یو بیلګه بللای سو چې جرأت یې وکړ په 1909 کال کې د لومړنۍ افغان ښځینه سندرغړی په توګه رامخته سي او د راډیو افغانستان له لارې سندرې وویلې. ټولنیزو دودونه هغه اړ ایسته چې خپل هنر تر چادرۍ لاندې تر خپلو مینهوالو ورسوي. د وخت په تېرېدو یې د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ هم سندرې ویلې دي، او په دې توګه نورو افغان هنرمندو میرمنو ته د خپلو استعدادونو د ښودلو لپاره لار پرانسته. نورې میرمنې لکه میرمن رخشانه، میرمن جیلا، استاد محواش، میرمن پرستو او داسې نورې هم راغلي دي، او په دې توګه د ښځو سندرې او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو. په 1912 کال کې په لومړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ سوه. په همدې دوره کې ښځینه نطاقانې په راډیو کې وګمارل سوې. لطیفه کبیر سراج لومړنۍ میرمن وه چې له چادرۍ سره راډیو ته تله او خبرونه یې لوستل. میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شاه امان الله خان وریره وه. دا په عین وخت کې د افغانستان د ښځو د غورځنګ یوه وتلې فعاله هم وه. د او خورې زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پاموړ رول لوبولی او په ګډه زینب نندارې ته وده ورکړې وه. له هنر نیولې بیا د روغتیا، مخابراتو، د پوځ او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لار وموندله، خو له چادرۍ سره. په 1918 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې ښځې مجبورې نه دي چې حتمي دي چادر یا مخپټۍ حجاب واغوندي. دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لاره کې مخکښ سول. له دې سره د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لوڼو او میرمنو په لڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ. دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسېد. د ښځو د حقونو فعاله محبوبه سراج په همدې دوره کې خپله کیسه کوي.
سردار داود خان که آمد اونو مره یادم میایه که سینمای زینب یک وقتای سینمای زینب
سردار داود خان چراغی پیاد میده چه ده سینما زینب پر زینو و دارید یو شمیر شدی حال تورو بلالی ز پش پجم تولگی کی وم او پداسی مرحله کی وم چه شونزی ده چادری ده اغوستلو امر کردی و پا همدی ورد داود خان میرمنو تو ویل چه سر لنن تاس مجبوری نیست چه چادری واغوندی پیاد میده چه ده مور می اوش کراغلی و ما تای ویل چه لوری تنور ترې خلاصې او حتمی نه ده چې چادرې واغوندې ما هم بیا نه واغوستله
تو دغه چادرې لازم نیست که پوپوشي و ما نه پوشیدم
په همدې دوره کې و چې ښځو د پرمختګونو په یوه بله پټه هم شک شوده او سیاست ته یې مخه کړه د ښځو دیموکراتیک سازمان چې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره په 1945 لمریز کال کې جوړ شو د همدې ګامونو یوه بیلګه وه اناهیتا راتبزاد یادولی سو چې د دې سازمان مشري یې کوله ښاغلی رفی د محمد ظاهر شاه د 30 کلنې واکمنۍ په دې برخه کې چې د دیموکراسۍ لسیزه بلل سوې ده د ښځو فعالیتونه داسې یادوي
د دیموکراسۍ په لسیزه کې ښځې وتوانېدې چې شورا ته ولاړې شي ولسي جرګې غړې شي په کابینه کې ښځو ته موقع ورکړل شوه کبرا نورزایی د روغتیا وزیره شوه په دې ترتیب ښځو بېرته عادي حالت ته راوګرځېدې تعلیماتی شروع کړل
خود شوزو حقونو مدافع لیکوال او پلاتون کې شریفه شریف وایي دا پرمختګ یوازې په لویو شهرونو پورې محدود و
په هغه وخت کې چې موږ لویدو د ښځو نمونه په هره ساحه کې وي په کابینه کې په سیاست کې په پارلمان کې وکیلان ښځې وکیلانې وي په کابینه کې اداقل یو وزیر مدلوده خزه په د هنر او سینما په ساحه کې رادیو کې تلویزیون خو اوله وختو کې نو خو یو خبره باید وکم او زه غواړم چې دا ووایم چې دا په دې معنی نه ده چې د داوود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د ښځو ټول بشري حقونه تامین ول اول خو دا ټول پرمختګونه او دا زمینی په لویو خارونو کې او په تیره په کابل کې متمرکز وي اطرافو کې دا پرمختګ دا بهیر ډیر په کندې سره روانو زه خپله مثلا زه اروزګان کې وم ما څلورم ټولګي نه تر شپږمه پورې ما د الکانو په ښوونځي کې درس وایلی ځکه د نجونو مکتب نه و
اغلې شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داود خان په دورو کې افغان ښځې د سیمې په سطحه په مخکښو ښځو کې راتلې په 1250 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوري نظام په راتګ د ښځو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ په 1950 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغو رژیمونو 14 کلنه دوره پیل شوه چې تر ډېره د پخوانی شوروي اتحاد ملاتړ درلود د نظام خپل لوړې ژورې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو ژورو کې بې اغېزه پاتې نه سوې میرمنې د زده کړو کار او فردي ازادیو په برخه کې ترې واحد پرمخ ولاړې خو لا یې هم په ټولنه کې منتقدین درلود محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د ښځو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه و نسول
د وخت بسیار از ان افغانستان مالدار استفاده های
هغه مهال له ښځو ابزاري استفاده وسوه مثلا له هغوی څخه به تبلیغاتي کار اخیسته هر شیبه به سر پوړنی او پرستر کول او سړکونو ته به را ایستلې زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډېرې محجوبې دي
لیکوال حبیب الله رفی وایي په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د ښځو ګډون د خلکو غبرګونونه راوپارول ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د ښځو فعالیتونه هم اغیزمن سول د خلکو کرکې تر هغو په زیاتېدو سوې چې حتی د نظام په ړنګېدو کې هم ونډه د پام وړ بلل کېږي افغان شنونکی حضرت عمر زاخیلوال په دې اړه داسې وایي
زیاترین عکس العمل هم اغه چټک قدمونه چې د خزو په اړوند باندې واخیست فکر کوم چې خلک یې نگران کړو ځکه اغه په اعتماد کې وانه خسته څوک اعتماد کې وانه چې بل اخره څه شو اغه نظام هم سقوط وکړ شوروي بل اخره مداخله وکړو نه بدبختی چې دوام لري
د ډاکټر نجیب الله واکمنۍ هم د ښځو د فعالیتونو لپاره یو روښانه دوره وه، خو په عین وخت کې داسې مرحلې ته رسېدلې وه چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر به عمول جنجال ها و مشکلات زنایی که
د هغو شوزو ستونزو ته په پام چې په ولایتونو کې او یا هم په مرکز کې وي، د شوزو سازمان خپل پروګرامونه درلودل چې لمخې مرستې کولې. د دې سازمان او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب نجیب الله ډیر پام دی ته و چې ویل یې شوزي د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه ده او له دوی سره باید هر ډول مرسته وسي چې باسواده سي او د هیواد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
په دې وخت کې کارونو ته د ښځو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه، خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته. فتنه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د ښځو ټولنې مشره وه او په جهاد کې یې برخه درلوده، د ښځو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه ښځو لپاره ډېر پروګرامونه وو، تر آزادي عنوان لاندې یا ډیموکراسي، مګر متاسفانه کلي په بندونه په ولایتونو کې په قریجاتو کې ښځو دپاره کوم خاص پروګرام د دوی هم نه وو. او شعارونه ډېره زیاته وو، د ډیموکراسي، د آزادي، د عقد شعارونه وو، دا شیونه او د ښځو نزدنه لکه ناروا هم استفاده کړو، زه دوی په سخت کارونه کې دوی واچولو.
1992 میلادي کال د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د یو بل فصل کې د کورنۍ جګړو پایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او یا هم بې ځایه سول، ډېره قرباني ښځو ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلنه واکمنۍ کې د کورنیو جګړو اوج و. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نه سو، خو یوه فتوا ورکړل سوه چې له مخې یې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه وه. امنیتي وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې ښځې دې په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړې سي، نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوی چې ښځې په کورونو کې پاتې سي. فتنه ګیلانی په دې دوره کې د ښځو لپاره د پروګرامونو پر نشتوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وایي چې دیوال جوړ کړو د ښځو پرمانند او د سړي پر، یو وایي چادر به واچو، یو وایي چې صدای پایش بیرون نبرایه، مثلا آواز وچت نشید. داسې یو قسم تند نظر او افراطی غونده دودی فکرونه مثلا کامنس کرالو که سوک وایی چې دودی پلاس که پروگرام و برنامه و شزو ده پاره و قخل پاره و آزادی ده پاره بلکل نو دا وقت دا مصروف شو. سلور کال که چی پا قدرت و مجایدین طول سلور کال پا جنگون پیر شو او شزو دیست ده مولیدن.
شای پتیرو سلو کلونو کې د شوزو لپاره تر ټولو تیاره دوره د طالبانو 15 کلنه دوره و چې په 1989 کال کې پایل شو. په دې وخت کې شوزو حتی له کوره د باندې د وتلو حق نه درلود. شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په دوره کې د شوزو شاتګ پر راتلونکو نسلونو بیا اغیز نه دی. له همدې کبله د شوزو فعاله فوزیه کوفي وایي اوسنۍ میرمنې چې هر څومره هڅې او کار کوي هغه تش نه سي ډکولی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته سوی وه.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade Center.
د 2001 امریکال د سپتمبر یولسمه په امریکا متحده ایالاتو کې هغه برید چې ټکانونه یې تر افغانستان راورسېدل او سبب سو چې زرګونه کیلومتره لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړي. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې ښځې یو ځل بیا راپورته سوې او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان ښځو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره سوه. د دې وخت یو له مهمو لاسته راوړنو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلی سو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د ښځو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا یې د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړې چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوبارۍ لاره پرانستله. اوس چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي، لیرې نه ښکاري چې دا ډله بیرته اوسني رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې میرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړی فوزیه کوفي:
از صحبتهایی که ما با طالبا داشتیم، هنوز هم طرز فکری که طالبا دارن، هنوز هم به مو فکر
لاغو خبرو چې مونږ له طالبانو سره درلودې، ښکاري چې اوس هم طالبان هغه پخوانی مفکوره لري. دوی وایي د نجونو او هلکانو تعلیم باید سره بیل وي، له ډېرو هغو نړیوالو کنونسینونو او ترونونو سره مخالف دي چې د افغانستان لخوا د ډېر جوړو شویو قوانینو تضمین کوونکي دي.
مطابقت با فیصلنامه های بین المللی
د افغان شوزو د اندیشنو په عکس العمل کې طالبان ویلي چې د پخوا پرتله یې دریځ بدل سوی او د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دي ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د شوزو د تیرو نونسو کلونو لاسته راوړنو په برخه کې د سولې بیا پریکړې ډیر بحثونه نه دي سوی، خو د شوزو د حقونو یو بل فعاله صفیه صدیقی بیا وایي چې سوله په افغانستان کې بیا لري.
سوله قیمت غواړي دی که شک نشته، او هیله من دیو چې مونږ زمونږ په ژوندانه کې وشو کړای د خپلو بچو دپاره یو داسې زیری ولرو چې هغې ته سوله وایي په افغانستان کې.
یو څه چې باید یادونه یې وسي دا ده چې په دې ټول سل کلن مزل کې تر ډیره د ښارونو ښځې د هغو واکمنانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وې. د افغانستان د کلیو او بانډو میرمنې نه یوازې د حاکم دود له مخې د تعلیم له حقه بې برخې دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنۍ پکښې پیکه ده، ښځې په سارۍ محاکمو کې د نارینهوو لخوا او د نارینهوو پر وړاندې په درو وهل کېږي، سنګسارېږي او له سخت تاوتریخوالي کړېږي.